رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ او د 1395 هجری شمسی کال د زمری ریاست څلورمه ده چې 2014 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واورئ.
په کابل کې په زرګونو خلکو په یو ټیرستي حمله کې د وژل شو په جنازه کې ګډون وکړو. د ډیموکرات ګوند ملي غونډه نن د دوشنبه په ورځ پیلېږي او په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د ناکامۍ کودتا په خلاف مظاهره وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر مسکو ته په سفر تللی دی او اوس هم د افریقا په جنوبي صحرا کې یو زیات شمېر ځوانان د ایډز د موذي ناروغۍ ښکار کیږي. د پنسلوانیا د ایالت په مرکز فیلادلفیا کې نن د دوشنبه په ورځ د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون رسمن پیل کیږي. په دې اړه به فیلادلفیا کې زموږ له همکار جعفر حنا وروستي معلومات واخلو او په نایروبي کې د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا د نړیوال کانفرنس څوارلسمه غونډه ختمه شوې ده. په دې اړه به له نایروبي نه د امریکا غږ د خبریالي لینی روباګو مفصل ریپورت تاسو ته درواورو، خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. پرون په کابل کې په زرګونو خلکو د هغه خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې په یوې ټیرستي حملې کې وژل شوي وو. په دې باب د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته پام وکړئ.
پرون په افغانستان کې د هغې ټوریستي حملې له کبله چې اتیا تنه پکې وژل شوي وو او مسؤلیت هم د داعش افراطي ډلې په غاړه اخیستې، د ملي ماتم ورځ اعلان شوې وه. د کابل د ښار په لویدیس کې ورجنو خلکو د دغو وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د شنبه په ورځ په کابل کې د دریو ځانمرګو کسانو په دغې حملې کې د 200 نه زیات کسان زخمي شوي هم دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله سخته غندلې او هغه د دهشتګرو او فرصت طلبانو کار بلل دی. له بلې خوا د داعش افراطي ډلې په بغداد کې هم د یک شنبه د ورځې د هغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې چې کم تر کمه 12 تنه پکې وژل شوي. د بغداد چارواکي وایي چې دغه حمله د بغداد د ښار په شمال کې د شیعهګانو په یوې سیمې کې د تالاشۍ پوستې ته نږدې شوې ده. په دغه حمله کې 25 تنه زخمي شوي هم دي.
خبرونه ته ادامه ورکو. پرون د یکشنبه په ورځ د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي په فلادلفیا کې په خپل ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغونډ شو. هغوی په دغه غونډه کې په لومړي ځل یو خاص د ولسمشري مقام ته کاندید کړي. ټاکل شوی دغه غونډه نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د فلادلفیا په ښار کې شروع شي. وکیلیکس کم تر کمه 60 ایمیلونه خبره کړي چې ښایي د ډیموکرات ګوند غړو د اورمانټ په گورنر برنی سانډرز ملنډی کړی دی. د هغه وخت ایمیلونه دي چې برنی سانډرز د هیلری کلینټن سره د ډیموکرات ګوند د ولسمشري مقام ته د کاندیدیدو د پاره ډیره سخت سیالي کوله. په یو ایمیل کې لیکل شوی دی چې برنی سانډرز ملحد دی، خو ښاغلی سانډرز وایي ویل دي چې هغه يهود دی. د سی ان ان سره په یو مرکه کې هغه دغه ایمیلونو په هکله وویل چې دغه ډیر پاروونکي ایمیلونه دي، خو زیاتې کړې چې دا د هغه لپاره نوې خبره نه ده، ځکه چې هغه په دې باره کې شپږ میاشتې مخکې هم خبرې کړې دي چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه د هیلری کلینټن ملاتړ او زما د کمپاین مخالفت کوي. په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دغه هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په خلاف مظاهره وکړه. د ترکیه د حکومت مخالفه د سیکولر جمهوري سیاسي ګوند په مشرۍ دغه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې د پوځ د ناکامې کودتا په خلاف په دغه مظاهره کې نورو سیاسي ګوندونو چې پکې د طیب اردوان د سیاسي ګوند ملاتړي هم شامل وو ګډون وکړو. د هغه ګوند د 2002 کال را په دې خوا په ترکیه کې حکومت کوي. د ترکیه د کودتا د کوشش په خلاف دغه هیواد د سمندري ځواکونو په مشرۍ یو مظاهره تنظیم شوې وه. هغوی یو اعلامیه هم خبره کړه چې د پوځ لوی درستیز حلوسی اکر ته د وفاداری ژمنه کړې ده. په دغه کودتا کې ځینې سمندري عسکر هم شامل وو او هغوی د پوځ لوی درستیز اکر یرغمل نیولی و. د امریکا د حکومت ځینی غړي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړه کې د امریکا او اروپایي اتحادیان او په سوریه کې د حکومت مخالفه د سیاسي ډلو مشران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکری د هغه پلان په حق له شک سرګند کړی دی چې وايي د سوریه سره په یو ځای د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کوي او دا چې په سوریه کې د امن لپاره به هغوی د هغوی په ملګرتیا کار وکړي. په امریکا کې پوځي او استخباراتي چارو ځینې کارپوهان وایي چې کیری د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په دروغو لوزونو باور کړی دی. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلاف ځینو اروپایي غړو د روسیې سره په استخباراتي معلوماتو شریکولو اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی وایي چې روسیا یو باوري اتحادی نه دی. په جرمنی کې تحقیقات کوونکي وایي چې هغه ټوپکوالا چې په میونخ کې د جمعې پر ورځ نه کسان وژل د روحي ناروغۍ لپاره علاج کوو دی او کله د خلکو د وژلو پلان لرلو. د میونخ د سانوالي دفتر ویان سټاین کراس ویلي چې اتلس کلن ډیوډ الی سمبولو په 2015 کال کې د روحي ناروغۍ له وجې علاج کوو. سټاین کراس زیاته کړه چې هغه د فشار مرض لرلو د خلکو سره به د خبرو یا تعلق لرلو نه هم ډډه کوله. د ترکیه ولسمشر اردوان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي خونځي خیریه موسسې او نورې ادارې تړلې دي. په ترکیه کې د بیړنۍ حالت د اعلانې وروسته ولسمشر رجب طیب اردوان په خپل لومړي فرمان کې د زرو په شاوخوا کې خصوصي خونځي او زر نورې ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. دلته د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې کیږي. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا مشاور محمد حنیف اتمر د یو هیئت په مشرۍ د خپل روسي سیال سره د ملاقات لپاره مسکو ته په سفر تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې هیئت به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او له نورو لوړپوړو روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سیاسي همکارۍ د پراخولو په اړه خبرې وکړي. په موقع له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر راپور ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګویل په دې سلور ورځنی سفر کې به افغان پلاوی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار پیترو شووف او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او سیاسي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. د تواب غورزنګ پر وینا افغان پلاوی به په دې سفر کې له روسی چارواکو څخه د افغان ځواکونو په ځنګړې توګه د هوایي ځواک د پیاوړتیا او په افغانستان کې د هوایي تجهیزاتو د ترمیمولو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی اړیکو پر پراختیا، د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره په خاصه توګه د هوایي ځواکونو لپاره د MI-15 او MI-15 هلیکوپټرونو په تدارک او فراهم کولو، د افغانستان د پاوز په تشکیلاتو کې د کاریدونکو روسی اسلحو لپاره د مهماتو په برابرولو باندې خبري وشي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې د دې سفر په نتیجه کې به دواړه هیوادونه ګډو هوکړو ته لار پیدا کړي او پر ډیرو عمده مسایلو به لازم وضاحتونه رامنځته شي. د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي او سیاسي همکاري به په سیمه کې د امنیت پر ټینګېدو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې څه اغیز ولري. کارپوهان په دې باور دي چې روسی وسلې او تجهیزات ارزانه او په اسانۍ د ترمیم وړ دي او افغان ځواکونه هم دغه وسلو له کارولو سره خبلتیا لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپو سرور نیازی امریکا غټول ک افغان ځواکونو ته روسی وسلې او تجهیزات په واکه ورکړل شي، موثریت به خورا زیات وي او د افغانستان په ګټه به وي.
زمونږ څنګه ټول نظامی تخنیک سره کاغه وسایل دي کاغه وسلې دي کله چې خرابېږي یا د کار لویږي یا لوړ قیمت باندې هغه بیرته ترمیم کیږي د امریکا له دخوانه په دستاس کې ورکول کیږي. نو زه فکر کوم که امنیت شورا رئیس وکولی شي د روسان نه یو څه کومکونه ترلاسه کړي دا به یو ډېر ښه قدم وي د افغانستان لپاره، به هم اقتصادي وي او هم به مثبر وي.
خو ښاغلي نیازي اندېښنه وښوده چې له روسیې سره د افغانستان نږدې اړیکې به د امریکا او ناټو له غړو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې د افغانستان د لویدیځو ملګرو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یو داسې انډول وساتي چې د ټولو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو امین الله حبیبي بیا په دې باور دی چې امریکا او ناټو د افغان پوځ لخوا د روسي وسلو له استعمالولو سره مخالفت نه لري. هغه ویل هغه څه چې نړیوالې ټولنې امریکا او ناټو ته مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې ثبات حاکم شي او د تروریزم ستونزه دلته حل شي او افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او له خپل امنیت څخه دفاع وکړي. که روسي وسلې په دې برخه کې مرسته کولی شي زما په نظر د هېچا لخوا به مخالفت ونه شي. د ښاغلي حبیبي پر وینا له پخوا راهیسې د روسي وسلو له استعمال او ترمیم سره د افغانانو بلدتیا د جګړې په ډګر کې ښه نتیجه ورکړې ده او په اوس وخت کې هم له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې به د تروریزم پر ضد مبارزه کې اغیزمن رول ولوبوي. امین الله حبیبي ویل افغانستان کې په زیات اندازه روسی وسلې او تجهیزات لکه الوتکې، ټانکونه او توپونه شته چې ترمیم ته اړتیا لري او که روسیه د دغو وسلو په بیا رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او په کور دننه د وسلو د ترمیمولو کارخانې جوړې کړي افغان حکومت به د زیاتو وسلو او تجهیزاتو خاوند شي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې روسیې له کلونو وروسته 10,000 میله کلاشینکوف افغان حکومت ته وسپارل چې دا له افغانستان سره په تیرو 4 کلونو کې د دغه هیواد تر ټولو لویه پوځي مرسته وه. دا پوځي مرسته چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د هوکړې پر بنسټ ترسره شوې وه چارواکو د افغان ځواکونو لپاره مهمه ګڼلې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکای د پنسلوانیا ایالت په مرکز فلادلفیا کې نن د دوشنبه په ورځ د دیموکراتانو د ګوند ملي کنوانسیون پیل کیږي. زمون همکار جعفر خان دا مهال په فلادلفیا کې موږ سره د ټلیفون په لاین باندې موجود دی. روستي معلومات برا کی هان صاحب، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو هم خیر راغلاست او اوریدونکو ته هم سهار په خیر او سلامونه وایم. ما هغه چې تاسو وویل بلې زه په فلادلفیا کې ما او دغه تا د دوشنبه په ورځ البته د امریکا په وخت په سهار 10 بجو باندې د دیموکرات ګون ملي کنوانسیون پیلېږي چې اصلي هدف یې دا دی چې د 2014 کال د جمهوري ریاست لپاره د دغه ګون له لوري خپل کاندیدا اعلان کړي چې په غالب ګمان هیلری کلینټن به وي. د ګوندې اجنډا دا ده چې په 10 بجو به ګونډه پیلېږي او تر 4 بجو پورې به د ګوندې ګوندي جرګې وي او په خپلو کې به د بیلابیلو برخو لکه مثلا متقاعد پوځیانو ګونډه به وي، د کارګرانو ګونډه به وي، همدغه راز د آسمانیانو دیموکراتانو غونډه به وي. تر 4 بجې پورې به دوی په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې کوي. له 4 بجو وروسته به د وینا برخه راچیږي چې مهم ویناوالي په پام کې دي چې د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما هم خبرې کوي. له هغه وروسته به برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د همدغه دیموکراتو ګوند یو کاندید و چې بیا د هیلری کلینټن په پلوي باندې له خپلې کاندیداتورۍ لاسته سر شو، هغه خبرې کوي. او د دې ټولو خبرو مهمه برخه به دا وي چې ګوند څنګه یو موټی او یو اتفاق چې جمهوري غوښتونکو ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي او جمهور ریاست هواري بیا دیموکراتانو لاسته ورشي او دوی انتخابات وګټي.
هان صاحب، که دا خبره تاسو زمونږ اوریدونکو ته وکړئ چې دغه 6,000 ایمیلونو د رسوایی نه چې ای میل کلیکس خپلې کړي دي او په نتیجه کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر شولزم استعفا ورکړله، تاسو د برنی سندر او د میرمن هیلری کلینټن د طرفدارانو ترمنځ کوم اختلافات نه ظاهري او کنه ګوند یو موټی دی؟
او دا خو ډیر هغه تر رسوایی بدل کیږي د دیموکرات ګوند په داخلي مسایلو کې. ویکلیک د جمعې پر از شاوخوا 2000 ایمیلونه خبره کله په میلیونو کې ځینې داسې دي چې دغه ګوند کمیټي مشر د ګوند نور غړو ته میلیونه کړي دي ورته ویلي دي چې برنی ساندرز چې هغه وخت یو احتمالي کاندید و دغه مخه ونی چې هغه ملحد دی او هغه د ګوند په ګټه نه ده او باید د هیلری په پلوي باندې دوی کار وکړي چې دغه میلیونو له خبرېدو له رسوایۍ وروسته د برنی ساندرز یو شمېر فلګانو نن دلته په فلادلفیا کې سرکونو ته راووتل او د ډیپی وارزمن چې د دغه کمیټې مشر ده هغې پر ضد یې شعارونه ورکړل او دا ځینو فلګانو دا خبره هم کوله چې دوی به هیلری کلنټن ته رایه ورنه کړي سره له دې چې هغوی هم ډیموکراټان دي. خو په خپله ډیپی وویل چې دوی به د دغه کنوینسون نه وروسته دغه ملي کنوینسون نه وروسته له خپلې دندې استعفا کوي او هدف به دا وي چې د ملي ډیموکرات ګوند دغه انتخابات وګټي. او دوی وویل چې خوشاله ده چې د هیلری کلنټن پلوی دی او تر اخره پورې د هغې تر څنګ ولاړه وي سره له دې چې دغه رسوایي شوې ده او خلک
تاسو خو شاوخوا دلته ګورئ کله چې د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون تیر هفته خو د جمهوری ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ مخالفانو شعارونه وکړ مظاهره وکړ دلته څه لږ کوم مخالفان موجود دي کنه
پام کې نیول شوی دی. البته ټاکل شوی وار چې د جمهوري غوښتونکو ځینې پلویان راشي سبا ډېرې مظاهره وکړي پولیسو خبریالانو ژورنالیستانو ته او د ښار ځینو اوسیدونکو ته یادونه کړې ده چې دغه سیمه ته نږدې ورنه شي. موږ چې نن لاړو دغه سیمه مو ولیدله په خاص ډول د مطبوعاتو لپاره چې کومه سیمه کوم ځای ټاکل شوی ده هغه سیمې ته چې موږ لاړو ځای ځای موږ امنیتي پولیس ولیدل چې ولاړو زموږ ګاډي تلاشي کړل زموږ وسایل تلاشي کړل حتی دومره جدي تلاشي وه چې هغه سیمې ته تاسو او بو سکول هغه بوتل هم نه پریږدي او معمولا هغه شی چې بل انسان ته ضرر رسولی شي هغه ته اجازه نشته. یوازې ته کولی شي چې خپل ټلیفون او خپل کمپیوټر ویسي. یعنی امنیتي تدابیر کلک نیول شوی دي او د غونډې ځای ته یا د کنوینسون ځای ته چې تاسو ورځئ تاسو د ډیموکرات ګوند شعارونه ګورئ او تر څنګ یې ځای ځای پولیس هم ګورئ چې له ورایه ښکاري چې دغلته یو غټ کار روان دی یا کومه غټه غونډه ده او یا ممکن یو غټه مظاهره وشي چې دوی وار له واره ورته امدګي
په کنوانسیون کې 15,000 استازي او تقریبا 50,000 کسان ګډون کوي. تاسو نه مننه ماخم به بیرته سره موږ تماس ونیسو. د کینیا په د امریکا غا واشنگتن دی دیموکراتان په فلادلفیا کې د ګوند ملي کنوانسیون د پرانستلو لپاره امادګي نیسي. توقو کیږي چې میرمن هیلری کلینټن بعد د ګوند کاندید په توګه باندې رسمن ونومول شي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبريال مایکل براون راپورت ده. د کینیا په پایتخت نایروبی کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا 14 نړیوال کانفرنس په پای کې د افریقایي هیوادونو په حکومتونو باندې غږ شوه چې د خپلو پراختیا پروګرامونو او برنامو د جوړولو په محل داسې اقدامات وکړي چې د عمل وړ پراختیا پروګرامونو تطبیقولو مرکزی نقطه وي او د دې لپاره چې تجارتي بیلانس متوازن وساتل شي ریفورمونه عملي کړي او یو لړ لازم اقدامات باید وکړي. د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا د نړیوال کانفرنس په پای کې 2 سندونه لاسلیک شو چې یو د نایروبی اعلامیه او بلا د نایروبی متفقه پریکړه وه. د دغو دواړو سندونو له مخې د ملګرو ملتونو د UNCTAD سازمان به د عمل وړ او دوامدار اقتصادي برنامو په جوړولو کې کلیدي او مرکزي نقش لوبوي. د ملګرو ملتونو د تجارت نړیوال کانفرنس چې په 1948 میلادي کال کې تاسیس شو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مرکزي ارګان دی. په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو د تجارتي او پراختیا مرستو د توضیح کولو ذمواري په غاړه لري. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا کانفرنس ته په خپل اختتامي وینا کې ویل:
Ladies and gentlemen, the vibrant and passionate discussions
مرمنو او خاغلیو کوم ژوندۍ او په زړه پورې بحثونه چې د شپې نه وخت پورې تاسو وکړل په نتیجه کې د راتلونکو 4 کلونو لپاره د تطبیق وړ جامع پلان جوړ شو. همدا پلان موږ ته د فرصت را په برخه کوي په روس کال چې د ملګرو ملتونو د عمل وړ پراختیا هدفونو د لاسته راوړلو په منظور د تجارت د نړیوال سازمان یا WTO غړو هیوادونو د مالي وزیرانو په غونډه کې کم هدفونه موږ په پام کې نیولو عملي به کوو. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا کانفرنس د 2018 میلادي کال لپاره د افریقایي هیوادونو د اقتصادي ودې په اړه ریپورت د پنځشنبه په ورځ خپور کړ. په دې ریپورت کې ویل شوی دی د دې لپاره چې په افریقا کې د یو ډېر غټ مالي بحران د رامنځته کېدو مخه ونیول شي افریقایي حکومتونه مکلف دي چې زر تر زره د خپلو خارجي پورونو د کنټرولولو په خاطر چې دا وخت د کچا په پوره سرعت او چټکۍ هر کال وړیږي عملی ګامونه واخلي. په رپورت کې راغلی دی چې په افریقا کې اوس په اوسط ډول د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د خارجي قرضونو او پورونو اندازه 343 میلیارد یعنی 343 میلیون ډالر و. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی دی چې افریقایي هیوادونه د رشوت خورۍ او فساد له امله د خپل تجارت او صادراتو په سلو کې اویا عواید له لاسه ورکوي. دولتي عواید کمیږي، زیاتره پیسې په شخصي جیبونو کې په ناجایزه توګه لویږي. د ریچ مینجمنټ په نامه د مالی محاسباتو د موسسې غړی آیل خان ساجو چې دغه رپورټ په جوړولو کې کار کړی دی امریکا غږ ته ویل، موږ اوس دې ته اړ شو چې د حکومتونو ټول مالي او بانکي حسابونه په پوره ځیر او دقت وڅېړو او ځان په دې خبره باندې پیکو چې د پردې شاته حکومتي چارواکي څه کوي، دولتي پیسې چیرته ځي او د چا په جیبونو کې لویږي، کوم نقصونه او عیبونه چې موجود دي باید اصلاح شي. زما په نظر افریقایي هیوادونو له خپلو عوایدو نه سمه ګټه نه اخیستی. تجارتي اجناس چې له افریقا نه خارجي مارکیټونو ته د فروش لپاره وړل کیږي ګټه یې بل چاته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا کانفرنس افریقایي حکومتونو ته توصیه کړې چې د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې په خارجي هیوادونو کې میشتو افریقایانو او د افریقا له دولتي او شخصي سکتورونو ترمنځ ملګرتیا د افریقا د نیمې وچې په اقتصادي، سوکالۍ او پراختیا کې یو مهم او متبادل رول ولوبي. محترم اوریدونکو، دا رپورټ چې تاسو واورید له نایروبی نه د امریکا خبريالې لینی روباګو را لګلو چې د ملګرو ملتونو د تجارت او پراختیا د نړیوال کانفرنس یا یو ان سی ټی ای ډی د 14مې غونډې په بابو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا د اوس په دې خبرونه وروسته مطلب اوري. ډیموکراتان په فلادلفیا کې د ګوند ملي کنوینشن د پیل کولو لپاره ځانونه چمتو کوي. ټاکل شوی ده چې په کنوینشن کې به پخوانی خارجه وزیره میرمن هیلری کلینټن سکال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ګوند کاندید په ډول ونومول شي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبريال مایکل براون راپورت.
ډیموکراتیک ملي کانوینشن نن د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په فلادلفیا کې پرانستل کیږي چې د لومړي ځل لپاره به یو امیرمن د جمهوري ریاست د مقام لپاره انتخاب شي. هیلری کلینټن خپل مرستیال انتخاب کړ، مګر ښایي ډېر کار وشي چې د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ په خلاف مبارزه لپاره ډیموکراتان وهڅوي او متحد کړي. ډیموکراتیک کاندیدا به هیلری کلینټن وي. انګرل کیږي چې د خپل جمهوریت غوښتونکو سیال سره تضاد لري. هیلری کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي،
وی ویل افر ا ویری ډیفرنت ویژن فار اور کانتری، وان دټ از اباوت بیلډینګ بریجز نات والز.
موږ به د خپل هیواد لپاره یو ډیر بیل نظر ورکړو چې هغه به د پلونو د جوړولو لپاره وي، نه د دیوالونو لپاره. تنوع ته هرکلی وایو چې هغه زموږ هیواد استر کوي. په داسې حال کې چې ډونالډ ترامپ تیر هفته د جمهوري غوښتونکو په ملي کانوینشن کې په غیر قانوني مهاجرو او امریکا ته په نورو درک شوو ګواښونو باندې ټینګار وکړ، د میرمن کلینټن مرستیال د ورجینیا سناتور ټیم کین د هیواد له هسپانوي ټولنې نه چې مخ په زیاتېدو ده مستقیمه غوښتنه وکړه. سناتور ټیم کین انا په هسپانوي خبرې وکړې چې انګریزي ترجمه یې ادا ده.
Bienvenidos a todos.
Welcome everyone. Everyone in our country is welcome, right? Because we are all American.
هر یو خراغلاست، هر یو زمونږ هیواد ته خراغلی، صحیح، ځکه چې مونږ ټول امریکایانو. ترامپ د ټویټر له لارې ځواب ورکړ. د بین المللي تجارت د موافقو لپاره سناتور ټیم کین د تیر وخت په ملاتړ باندې انتقاد وکړ او پیشنهاد کوي چې د کلینټن کین ټکټ د جمهوري ریاست د مقام سره سمون نخوري او د اسلامي دولت ډله به وهڅوي. نورو لوړ رتبه جمهور غختونکو هم خبرې وکړې. د جمهور غختونکو ګوند د ملي کمیټې رئیس رینس پریبیوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense, and empowered families. In foreign policy,
د کلینټن د ریاست معنا دا ده چې امریکا به د محدوده حکومت له اصولو د آزادو تشبثاتو قوي ملي دفاع نه نوره منحرفه شي. په بهرنۍ پالیسۍ کې د میرمن کلینټن ریاست معنا به زموږ د دوستانو هیرول او زموږ د دښمنانو تقویه کول او قادره کول وي. برسره په نورو کسانو د میرمن کلینټن لومړنی سیال برنی سندر با لومړی ډیموکراتیک کانونسون ته وینا وکړي. سناتور برنی سندر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what
دا خبره پټه نه ده چې هیلری کلینټن او ما په یو شمېر موضوعاتو باندې اختلاف لري. دا مبارزه د همدې په باره کې ده، دیموکراسي د همدې په باره کې ده. د عام افکارو سروې ښیي چې د سندر ډېر پلویان د میرمن کلینټن په باره کې لیوال نه دي. سندر پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغو ایمیلونو د خپرېدو نه چې ښیي چارواکي د مقدماتي انتخاباتو په وخت کې د میرمن کلینټن خوا نیولې او د سندر په خلاف ستراتیژي جوړولې. د ډیموکراتیک ملي کمیټې رئیس ډی بی وزرمن شولز برطرفه کول وغوښتل. دغه جنجال د دې ډاډ ورکوي چې ډیموکراتیک کانوینسیون به ډېر احتمال لري د جمهوري غوښتونکو د تېرې هفتې د غونډې په شان وي، له ډرامې او پیچلتیا نه خالي نه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
نوم په میلو سمیلانی
درنو اوریدونکو اوس پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. پرون په کابل کې په زرګونو خلکو د هغه خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې په یوې ټیرسټي حملې کې وژل شوي وو. پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي په فلاډلفیا کې په خپلې ګوندي ملي غونډه کې د ګډون لپاره راغونډ شوي وو. هغوی په دغه غونډه کې په لومړي ځل یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته کاندید کړه. ټاکل شوې دغه غونډه نن د دوشنبې په ورځ د امریکا د فلاډلفیا په ښار کې شروع شي. په ترکیه کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو نن په دغه هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په خلاف مظاهره وکړه. د ترکیه د حکومت مخالفه د سیکولر جمهوري سیاسي ګوند په مشرۍ دغه مظاهره وشوه. یادونه وړ ده چې د پوځ د ناکامې کودتا په خلاف په دغه مظاهره کې نورو سیاسي ګوندونو چې په کې د طیب اردوان د سیاسي ګوند ملاتړي هم شامل وو ګډون وکړو. د امریکا د حکومت ځینې غړي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې د امریکا اروپایي اتحادیان او په سوریه کې د حکومت مخالفین د سیاسي ډلو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغه پلان په حق له شک څرګند کړي چې وایي د سوریه سره په یو ځای د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات کوي. په جرمني کې تحقیقات کوونکي وایي چې هغه ټوپکواله چې په میونخ کې د جمعې په ورځ نهه کسان وژل د روی ناروغۍ لپاره علاج کوو او د یو کال نه د خلکو د وجلو پلان لرلو. او د ترکیه ولسمشر اردوان د یو فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې تړلې دي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څخرونو د هوا حالات د سنتيګر په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه درجه درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 11 ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 26 ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 20 ده. په تیرین کوټ کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 28 درجه د سنتيګر په حساب ده. په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 26 درجه ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 26 درجه ده.
په پیښور کې تودوخه لوړه درجه 20 او ډیټا نه هی درجه ده په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 25 او ډیټا 25 درجه ده او د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډی سی کې نن د تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 20 درجه اټکل شوې ده او سخته ګرمي ده محترم اوریدونکو زمنګ دا خبرونه په سوشي بو کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت خبرونه شروع کیږي موږ به د ماکامانه خبرونه سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو تاسو کولای شئ زمنګ دا خبرونه په انټرنیټ کې واورئ www.pashto.com خپل پامان ورزم نیک مرغه